السلام علیکم قدر من اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشي دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې زه منور شاستاسو هر کله کوم په خبرونه کې به واوري چې په کراچۍ کې د برهري ازواکونو په یو مرکز وسلوال برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړه اوخته ده او د افغانستان د مالیه وزیر ویلي هیواد یې په مالی توګه پرمختګ کړی دی خو د خبرونه په سر کې د پامیر ساحل نه د دې غړی تازه خبرونه اورو
دا مشال رادیو خبری سرټکی دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی د کراچۍ د بهري پوځیانو پاړي کې ټول اورپکی وژلې دي د افغانستان په لغمان ولایت کې په یو بازار کې ځانمرګ برید شوی چې پکې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده او په هسپانیا کې محافظه کار ګوند ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې برای ترلاسه شوی دی بشپړ خبر از زمونږ د سر خبر د کراچۍ په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت رحمان وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د کراچۍ د بهري ځواکونو په اړه کې جنگي عملیات پای ته رسیدلي دي نوموړي په کراچۍ کې خبری غونډه ته وینا کوله
د ټوټل جو شهید 10 او 15 زخمی ہوئے
ټول لس سرتیری وجل سوی دی او 15 جوبل سوی دی په اډه کې اولس بهرانیان ول او دا خبر چې هغوی د اورپک په ولکه کې ول بالکل ناسم خبرو دا بهري استخباراتو او رینجرو تر ټولو ښه کار داو چې دا بهرانیان تر هر څه لمخه په گاډو کې کښینول او روان کړل
د رحمان ملک په خبره په بهرنیانو کې زیاتره شمیر چینایان ول نوموړي د عملیاتو پر مهال ټول اورپکی وژل شوی دی هغه ویل برید څلورو اورپکو کړی وو نوموړي همدارز پر هغه کسانو سخت نیوکه وکړه چې له طالبانو سره خواخوږي لري او هغه داسې خلکو ته په اشاره وویل چې دوی باید د وژل شویو ترهګرو لپاره دعاګانې نه کوي موده مخکې په پاکستان کې ځینو مذهبي ډلو د اسامه بن لادن لپاره دعاګانې او د جنازې لمونځونه کړي ول دا اسامه بن لادن تر وژنې وروسته اورپکو په پاکستان کې خپل بریدونه پراخه کړي دي د افغانستان په لغمان ولایت کې د یو ځانمرګي برید پر مهال څلور کسان وژل شوي او څلسوارلس ژوبل دي د والي د ویان فیض الله پټان په خبره د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې په مرکزي بازار کې برید شوی دی د نوموړي په خبره وژل شوي او ژوبل ټول ملکي وګړي ول او نه دی خبر چې د برید هدف څوک و وسلوالو طالبانو د برید پړه پر غاړه اخیستې ده په کوټ کې د زندان دننه د دوه وډلو ترمنځ په نخته کې یو شمېر کسان ژوبل شوی دي نور حال
لس کوټ جیل کې د قیدیانو ترمنځ جګړه شوې ده چې پکې د جیل د چارواکو د وینا تر مخه د لسونه دوله سپورې قیدیان سخ ژوبل شوی دي او ژوبل تنن د کوهاټ غټ هسپتال ته طبي امداد لپاره وړل شوی دي
تاسو د شبیرجان غږ اوریده چې د کوارټ د زندان د نښتې حال یې راکوه ویل کېږي نښته د شیاګانو او سنیانو ترمنځ ځکه شوې ده چې دواړو ډلو د یو بل پر ضد پر دیوالونو لیکل کړي ول امریکایي چارواکي وایي هغه کس یې پاکستان ته استولی دی چې د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې د برید د چل جوړونکي فیصل شهزاد سره په مرستې تورن شوی و چارواکي وایي د دې کس نوم آفتاب علي خان دی او دا یې 28 کالن دی آفتاب خان د امریکا له بوسټنه د چارواکو په مټ اسلام آباد ته واستول شو امریکایي چارواکي وایي هغه فیصل شهزاد ته له پاکستانه 4,900 امریکایي ډالر واستولو کې مرسته کړې وه فیصل شهزاد پاکستانی نسله امریکایی دی چې د تیر کال د نیویارک په ټایمز څلور لاره کې د موټر بمی برید هڅه کړې وه خو پکې پاتې راغی امریکایي پلټونکو آفتاب په دې تورن نه کړ چې هغه د برید په چل کې مستقیما نه و ککړ او نه هم دای خبر و چې پیسې د څه لپاره استوي په هسپانیا کې واکمن سوشلستان په سیمایزو انتخاباتو کې لماته سره مخامخ شوې دي رای ورکونکو په دې خپه دي چې بیکاری ډیره زیاته ده او اقتصادي پرمختګ پر ځای ولاړ دی تر اوسه چې څومره رای شمارل شوې ترې ښکاري چې محافظه‌کار ګوند 90% زیاتې رای ترلاسه کړې دي او د وزیر اعظم لویس زاپاتیرو سوشلستانو یوازې 28% رای ترلاسه کړې دي پایلې ښیي چې محافظه‌کارو په 1400 سیمو کې چې انتخابات شوي دي برای ترلاسه کړې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادونو د سفر په مخه آیرلند ته رسیدلی دی ټاکل شوی نوموړی په آیرلند کې د منیګال کلي ته لاړ شي دا هغه ځای دی چې د اوباما غور نیکه پکې زیږېدلی و د اوباما پلار کینیا و او مور یې آیرلنډی امریکایی وه د سې شنبې په ورځ به اوباما او د هغه ښځه میشیل برتانیا ته ځي او هلته به د ملکه الیزابت میلمانه وي تر دې وروسته به امریکایي ولسمشر په فرانسې کې د اتلوې اقتصاد لرونکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې برخه اخلي او بیا په پولند کې د ختیځ اروپا د هیوادونو له مشرانو سره ګوري. په منځنۍ امریکا کې د سختې توفاني بوړبوړکۍ له کبله شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات کسان د میزوري د ایالت په جوپلین ښار کې وژل شوي او بوړبوړکۍ روغتون ودانۍ او د برېښنا تارونو ته زخت زیان رسولی دی. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم د بوړبوړکۍ په امریکا کې له 315 زیات کسان وژلي ول. بوړبوړکۍ ته په 400 او د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې غولۍ ویل کیږي. له دې سره د مشال راډیو خبرونه پای ته ورسېدل.
قدر منور دونکو د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د پامیر ساحل نه خبرونه واوریدل. په دې غړی کې مو درلا د ریپورتونه شامل کړی دي. په کراچۍ کې د بحري ځواکونو په یو مرکز برید کې 12 سمندري پوځیان وژل شوې دي. کارپوهان دې پیښې ته په کوم نظر ګوري؟ په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشروای
دا علامت دی چې پاکستان کې دهشتګر چې کم دي هغه موجود دي او دا د ملک د وطن سالمیت لپاره ښه خبره نه ده او ډیر خوفناک علامت دی.
قبایلي خلک نه یوازې د ترهګرۍ ښکار دي بلکې نور هم ډیر ستونزې لري. دوی وایي
موږ ته د موبایل دوا نشته ده، بس د اکسچینج دی، د هر وخت خراب، څوک نشته دي چې متوي وي او خپله ایر جړاو ته
ټولې میاشت کار نه ده کړی، د هر وخت خراب دي.
او د افغانستان د مالیه وزیر عمر زاخلوال وای د هیواد اقتصادي وده اقتصادي توګه باندې هیواد ډیر پرمختګ کړي. زیاتوي
کله چې یو ټولنې او کور او کلی او ملک اقتصاد کمزوري اقتصادي نه هغه تل غلامي او پاتې یو د خلکو د لاس لاندې.
دا او نور ریپورتونه به هم واوري مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اوري. دا خبرونه تاسو د پیښور په وخت هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې اوریدل شي. او اوس راځو د دې خبرونه اولنی خبر ته. په کراچۍ کې د بهري ځواکونو په مرکز بیګا د شپې وسلوالو برید کړو او د امنیتی ځواکونو سره یې د ډازو سلسله تر نن ورځې جاری و چې یو شمېر کسان پکې جوبل شوی او وجل شوی دي. ریپورتونه وایي چې دغه معاملې سره رسیدلې او امنیتی ځواکونو د مرکز واک خپل لاسو کې اخیسته. د دغه پیښې په ځای کې د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی موجود دی چې دا وخت مو د ټلیفون د لارې نیغ په نیغه په تازه حال خبروي. ظفر کریمی، تاسو که زما غږ اورئ نو زمونږ اوریدونکو لپاره خبر کړئ چې دغه عملیات سر ته رسیدلی او کسنګه
مهران مخته چې کوم امبولانسونه ولاړو او درسنۍ کوم گاډي ولاړو هغه خپل خپل ځایونو ته تللی دي. د دغه حالت چې دی ادي حالت ته تنشوي ښکاري. خو د ورکی مهران چې فیصل کوم دي باندې چې دا سیمه واقع ده.
ظفر کریمی، بخنه غواړم تاسو आवाज لګ دغه کیږي ک تاسو لګ دغه خپل ځینه او خوځيږي او زمنګ اوریدونکو بل په صحیح توګه تاسو غږ واوري.
حکومت چې دی د دغه اپریشن د ختمېدو اعلان کړی دی. ویلي دي چې دغه اپریشن چې دی دا په مکمله توګه باندې ختم شوی دی. د پینس مهران مخې ته چې کوم امبولانسونه ولاړو او دغلته د ایمرجنسي حالت ښکارېدو ټول امبولانسونه او د رسنو کوم ګاډي چې دغلته ولاړو د دغه دینه تللي دي. دغلته چې کوم حالت دی هغه اوس عادي حالت ته ستانه شوي ښکاري. د پینس مهران او شارع فیصل باندې واقع د پاکستان د هوایي ځواک مرکزونه او د سمندري مرکزونو مخې ته پولیسو ناکې لګولې دي. د دې نه علاوه د ښار نورو برخو کې هم پولیس او رینجر چې دي هغه پر ګڼ شمېر باندې راځي. منورشه زه به تاسو ته دا ووایم چې نن د پیر ورځ وه او په دې ورځ باندې په کراچۍ کې ډېر زیات ګڼ ګوڼې وي. دوه ورځې د عمران خان د غرمې د وجې نه هم چوټي تېره شوې وه. تېره ورځ هم د چوټۍ ورځ وه. نن په کار وه چې په ښار کې ډېره ګڼ ګوڼه وه. او د سار بیګا د دغه حملې وروسته چې تر سره پورې او تر اوسه پورې جاری و دغه اپریشن خلک ډیر کم خار تر وتلی دي او په سرکونو باندې ټریفیک کم ډیر زیات کم او خلکو کې داسې ویره غوندې و. د دینه لو پولیس د خار پولیس او رینجر چې
ظفر کریمی څنګه چې تاسو ویلې دغه عملیات سر ته رسیدلې دي او هغه چې کومه یو پیښه نو دغه معامله ختمه شوې ده. اوس دا وخت عمومي د امن التکه سو زده او د خاروسیدون کیسه احساسي
منورشا د خپل سیدونکو لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل دوه ورځې چټي تیر شوې ده او په کار د چنن ډېر خلک خار تر وتلې وې دا ورځ ختم شو ما ذکر شو او خاریان چې دی هغه پاره په معنا باندې خار تر ونو وتل کم چې په کار وو ځکه چې بیګار ایسا دی چې دی د سخت ویرې ښکار دي عوام مخکې نه په کراچۍ ښار کې د ټارګټ کلینګ دغه پیښې روانې دي خلکو خو د خپل تحفظ احساس دومره ورته نه و هغوی ویلې چې پولیس او رینجر د دوی د امنیت دپاره ګامونه نه پورته کوي خو چې کله په پوځیانو باندې داسې حملې وشوې نو په خلکو کې یره بیخي ډېره زیاته شوه او خلکو سره چې زما خبرې وشوې نو هغوی ډېره زیاته د پخوا په نسبت باندې ډېره یره محسوسه او هغوی هم دا خبره کوي چې موږ خو زموږ د امنیت دپاره خو پولیس او رینجر د هغې نه خو موږ نه کولی چې پوځ او پولیس هغوی د خپل ځان امنیت نه شي ساتلی نو زموږ به څه وساتي دغه شان ته د ښار ټوټل کمې برخې چې دي په عرضي باندې تقریبا د پولیسو
ډیر مننه ظفر کریمی. قدرمن اوریدونکو دا په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی چې په کراچۍ کې د بهري ځواکونو په مرکز باندې د وسلوالو د برید په اړه د تازه حال لمن خبرولو. قدرمن اوریدونکو دغه برید چې څنګه تاسو واوریدل ظفر کریمی وای سر تر رسیدلې دی دغه عملیات هم ختم شوې دي او هغه چې کوم بهري ځواکونه دي هغه د دغه مرکز واک په خپل لاسو کې اخیسته دي. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د دغه پیخ ځای ته ورغلی دی او د دغه زید دورې ورسته خبریالانو ته پریس بریفینګ کړی دی. خبریالانو ته وینا کړې ده او په هغې کې یې کوم خبرې چې کړي دي نو دا وخت فرخنده وزیر د داخله چارو د وزیر رحمان ملک د پریس بریفینګ غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ډیره مننه منور شاه. اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل په کراچۍ کې دغه پیښه رامنځته شوې ده چې په اړه د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په کراچۍ کې د سمندري پواز د دغه مرکز چې پی ان اس مهران نومیږي دورې وکړه او میډیا ته وویل چې د وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د سمندري پواز لس کسان وژل شوي دي او دا شان د 15 نه زیات ژوبل دي. رحمان ملک وایي د پواز او رینجرز په جوابی برید کے ٹول وسلوال طالبان وجل شوی دی دے وائی
جو دو میں نے دیکھے ہیں دے شوڈ بی اراؤنڈ 20 to 22 اور جو تھرڈ جو سوسائڈ بمبر تھا ہی مائٹ بی 25 years. تو بیسیکلی وہ ویسٹرن کلوتھس میں تھے اور بالکل جیسے سٹار وار موویز میں ایک فگر آپ دیکھتے ہیں بلیک کپڑوں کی ساری.
رحمان ملک وای کوم دوه ترهګر چې دولی دل د دوی عمرونه د شلو نه 28 کالو پورې وو او یو ځانمرګ بریټ کون کې بس 25 کلن وو. دی وای دوی تورې جامې اچولې وي او سرنګ چې په فلمونو کې وی هغه شان یې مخونه پټ کړی وو. په دغه موقع رحمان ملک ته وجل شو ترهګرو فوټوګان هم میډیا ته وخودل چې په خپل موبایل فون کې اخستلې وو. د یو سوال په جواب کې چې د افغانستان په زینو خبری چینلو دا خبر راځي چې د طالبانو مشر ملا عمر د کوټینا د وزیرستان په لاره وجل شوې ده. رحمان ملکی په اړه ویل
اگر کوئی خبر افغان ٹی وی نے اپنے افغانی طالب کے متعلق بات کی ہے اور نیٹو فورسز نے کیا ہے تو یہ کوسچن انہی کو بنتا ہے. نہ ہمارے یہاں کوئی نیٹو کو کوئی ایکشن ہوا ہے نہ عمر جو عمر ہے اس کو یہاں کو ہمیں کوئی سائن ملے ہیں.
د دې خبر په اړه باید افغان او نیټو چارواکي خبري وکړي او زیاتوي د ملا عمر په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه دوی څه معلومات نه لري. خدای ویل چې په افغانستان کې طالبانو او داشان افغان انټيليجنس ته د خبر تصدیق نه دی کړی. د کراچۍ د پیښې په اړه د کورونو چارو وزیر دا هم ویل دوی د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې دا معلومه شي وسلوال طالبان سرنګ دومره حساس ځای ته ورسېدل او وای باید کام او سیاسی گوندونه د طالبانو او القاعده خلاف یو شی د زیاتوی
اور ابھی بھی کچھ دبی آوازوں میں بھی آتا ہے کھلی آوازوں میں بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ اسمبلی میں بھی کچھ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں.
اس ہم پر زینو زائنو کے خلق د ترہگر سرا خواخوگی خائی او حتی چے پر اسمبلی کے ہم د دوی لپارا دعاگان کی گی. دے وائی دا د دوی قاتلان دی او د کام د بچو قاتلان دی او باید د دوی خلاف خلق یو ځای شي.
قدر من اوریدونکو د فرخنده وزیر نمو د کورنۍ چارو د وزیر
رحمان ملک د پریس بریفینګ په اړه باندې حال اورید چې نوموړی ورغلی او د پیښې د دغه ځای دوره یې کړې ده او د هغې وروسته یې خبریالانو ته وینا هم کړې وه. دغه پیښه چې بیګا د شپې شروع شوې وه په دغه کې دولس کسان چې کوم دي نو دغه وجل شوي دي او ویل کېږي چې ټول برید کوونکي تنان هم وجل شوي دي. د یو شمېر قدر من اوریدونکو وربشو یوې دمې ته او د دمې وروسته هم د دغه پیښې په اړه باندې نور حال درکو.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو هم د کراچۍ د بهري مرکز چې بهري ځواکونو کوم مرکز دی د اغې د پیخي په اړه باندې نور حال درکو. دغه پیخي کې 12 کسان وجل شوې دي او د کوم بریټکونکو کسانو اغه ټول هم وجل شوې دي. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر رحمان ملک خبری اعلانو سره خبری اترې کړې دي هغه په اړه باندې حال مهم واورید. زمونږ همکاري فرخند وزیر په کراچۍ کې د سیاسي چارو د کارپوه اجمل خټک کشر سره د پیخي په اړه باندې خبری کړې دي او د نوموړي نه پوښتلې دي چې دا پیخي کومې رامنځته شوې دي نو دا څه اثر لري او دا ولې رامنځته کیږي.
دا خو ډېر خوفناک د پاکستان ډېر خوفناک مستقبل نشاندهی کوي. د نن چې کوم واقعا وشول هغې وجه دا وه چې دهشتګردي خو دلته کې به کېدله د هغې انداز به مختلف و لیکن دا ګمان بالکل نه و چې دا رنګه دهشتګردي به په پاکستان کې کېږي او د پاکستان نیوی دومره اهم ځای به ټارګیټ کېږي او داسې کامیابۍ سره به هغې دې علاقې ته رسي چې دا علاقه چې کومه ده دا د ایرپورټ نه صرف دو میلا دو کلومیٹر په فاصله باندې دا او شهر فیصل نه دنه چې کوم پی این ایس مهران ته کوم الله رضی اغا تقریبا یو نیم کلومیٹر ادا چې اغا بالکل ریډ زون دا او زه په زه ال تکي پوسټونه دي. نو لکه یو تصور هم نشي کېدای چې داسې دي ته به دهشتګر ورسي لیکن هغه ورسي دي. نو دا علامت ته چې پاکستان کې دهشتګر چې کم دي هغه موجود دي او دا د ملک د وطن سلامیت لپاره خبره نه ده او ډیر خوفناک علامت ته.
خټک سیب په کراچۍ کې د وړاندې نه سکیورټي سخت دال د کې وخت په وخت انخطې او جګړې رامنځته کیږي نو آیا ګینې په وس په دغه خار کې خپل سکیورټي کم کړی دا چې دا شان پیخه په کې رامنځته شو په نورو ځایونو کې سکیورټي زیاته کړی دا که څنګه؟
نه دلته کې خو دوی ورځ په ورځ سیکورټي لګیا ده زیاتې او د هغې کم چې کم مالی بوج دی هغه په عوامو باندې پرېوځي او دوی وایي چې مونږ ستاسو د تحفظ دپاره دا ټول ګامونه او اوچتو رینجر ته ډېر زیات اختیارات ورکړي دي. نو هغې د باوجود هم دلته کې دهشتګردي کې قطعا کمی نه ده راغلی بلکې ورځ په ورځ هغې کې زیاتوالی راغلی دی. دا زمونږ د سیکورټي چې کم محکمې دا غي دوی کی یا سجول لے یا دوی نا اهلی ثابتای او دې سره سره دنن کوم واقعا دا نو دا خو بالکل لکه ملب سلور طرف تا دا تحفظ په احصار کې دهشتګر راغلل او دا سه کامیاب حمله وکړل. نو دا یو المیه هم دا او یو سوال هم دی چې آیا زمونږ سیکورټیانی ایجنسیانی چې هغوی باندې د کام ډیر زیات خطیر رقم خرج کیږي هغې د باوجود دوی داسې ولې ناکامه دي؟ دلته کې چې کوم اولس دی هغه ډیر زیات پریشانه دی او هغوی دا سوچ لري چې آیا مونږ د ملک دننه چې کوم دهشتګرد دی د هغې مقابله نشو کولی؟ خدا نخواسته داسې که بیرونی جارحیت په دې ملک باندې وشي نو بیا به زمونږ څه حال وي. نو کام ډیر په تشویش کې مبتلا دی.
اجمل خټک صاحب اخیری پوښتنه کومه وغه دا چې د پاکستان اټمی اساسو په اړه باندې هم نړیواله ټولنه ډېر اندېښنې لري چې دا غوی په حفاظت او د خوندي ساتلو په اړه باندې آیا دا سه پیخه به د نړیواله ټولنې او په خپل په پاکستان کې هم د هغوی هغه نیوکو په اړه باندې به دا سوای چې ګینه آیا د پاکستان اټمی اساسې په خوندي لاسو کې دی او کنه؟
دارنګا چې کم واقعیات کیږي لکه دا نن کومه غټه واقعیا وشوله یا دینه مخکې کم د مطلب د نیوی او د سرکاري ادارو باندې کم حملې شوی نو دینه بین الاقوامی نړۍ ته خو یقینا دا جواز فراهم کیږي چې پاکستان چې کم دی هغه مطلب دن دومره لکه طاقت نه لري چې د دې دهشتګردو مقابله وکړي یا د دې خاتمه وکړي نو هغه ته خو یو جواز دی لیکن په ملک دن چې کم عسکري قوتونه دي هغه ډیر په کلکه باندې دا خبره کوي چې دا اټمی اساسي داسې شی نشته نه دی چې څوک یو یا شل دهشتګر یا دینه زیات دهشتګر راشي او هغه سره اوچت کی اوچا باندې استعمال کی د دې مختلف مراحل دي او هغه ځای په ځای باندې جو جدا جدا مقامات باندې چې دا غي چاته معلومات نشري هغه الته کې پیلاو دي نو دا غي مجموعه نوم چې کوم دي هغه اټمی تنصیبات دي نو دوی دا خبره ډیر په وسوک سره کوي چې دا سي اس کې سره نشته دا چې سوق په دې اټمی تنصیبات ته نقصان ورسي
قدر منوریدونکو دا او اجمل خټک کشر نو موړی په کراچۍ کې میشته سیاسي چارو کار پوه دی چې په بهري ځواکونو په مرکز د وسلوالو لخوا د بریټ په اړه زمو همکارې فرخنده وزیر سره خبرې کولې.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
د رواني میاشتې په دویمه نیټه امریکایي ځواکونو په بټاباد کې د خپل عملیاتو په ترڅ کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن وژلې وو. د بټاباد د دغه اپریشن د تحقیقاتو لپاره د پارلیمان په ګډ اجلاس کې فیصله شوې وه چې په وو ورځو کې به یو آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړول شي، خو د لسو ورځو تیرېدو باوجود دا کمیشن نه دی جوړ شوی. په دې حق لا نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله دا ریپورت را لېږلې چې تاسو پام ورته راړو.
ابتاباد اپریشن د تحقیقاتو لپاره د لس ورځو تیرېدو باوجود آزاد تحقیقاتي کمیشن جوړ نکړی شو. د رواني میاشتې په 14مه نیټه د ابتاباد اپریشن په حق لا د پارلمان ان کیمرا اجلاس وشو چې پکې یو متفقه 12 نکاتي قرارداد منظور کړی شو. د قرارداد تر مخه د اپریشن تحقیقاتو لپاره به یو اعلی سطحي آزاد تحقیقاتي کمیشن په وو ورځو کې جوړولې شي، خو د لس ورځو تیرېدو باوجود دا کمیشن تر اوسه جوړ نکړی شو. په اجلاس کې فیصله کړی شوی و چې وزیر اعظم یوسف رضا لانی بعد اپوزیشن لیډر چودری نثار علی خان سره د مشاورت وروسته د کمیشن د غړو د نمونو اعلان کوي، او د لړکی چودری نثار وزیر اعظم ګیلانی ته د تحقیقاتي کمیشن لپاره د غړو نمونه هم لیږلی وو، خو تر دې دمه د کمیشن جوړولو په حق لا څه اعلان و نه کړی شو. د پاکستان مسلم لیگ نن ترجمان صدیق الفاروق نه چې موږ وپوښتل چې پارلمان کې ستاسو پارټي د اپوزیشن ډلې کردار لوبوي، خو د لس ورځو تیرېدو باوجود ستاسو پارټي لخوا د کمیشن جوړولو لپاره دوباره څه آواز پورته نه کړی شو.
آواز کو وړه خبره ده، مونږ خود کمیشن لپاره نمونه هم وزیر اعظم ته ورکړی دي چې پکې سپریم کورٹ پخوانی جج رانا بګوان داس او سپریم کورٹ بار اسوسییشن مشر آسما جهانگیر په شمول شپږ نور تنانو نمونه شامل دي. مونږ غواړو چې دا کمیشن زر تر زره جوړ شي، خو حکومت دې کمیشن جوړولو کې سنجیده نه ښکاري، او دوی چې د پارلمان کوم ګډ اجلاس راغوښتی وو داسې ښکاري چې هغه یې ولس له دوکه ورکولو لپاره راغوښتلی وو. خو مونږ به حکومت داسې په کلاره پرېنږدو او د پارلمان راتلونکي غونډه کې به مونږ دا خبره خامخا راپورته کوو.
حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارټي د پارلمان غړی محمد طارق خټک نه چې مونږ وپوښتل چې اجلاس کې په متفقه توګه دا فیصله وکړې شو چې وو ورځو کې به د واقع تحقیقاتو لپاره کمیشن جوړ کړی شي، خو لس ورځو تیرېدو باوجود تر اوسه کمیشن جوړ نه کړی شو. آیا حکومت کمیشن جوړولو کې سنجیده نه دی؟ خبریال او سیاسی چارو کارپو سلیم صافی وای چې ابتاباد اپریشن وروستو په حکومت ډیر دباو وو، او د اولس توجه لري کولو لپاره حکومت د کمیشن جوړولو ډراما وکړه.
خبروں کا
کمیشن هم با د اغه کمیشنونو په شان ثابت شي څنګه چې مخکې په پاکستان کې کمیشن جوړ شوی دی او بل ځای ختم شوی دی.
یاد دی وی چې اجلاس کې په متفقه توګه منظور کړی شوی دولس نکاتی قرارداد کې ویلې شوی وو چې راتلونکي کې د امریکې لخوا بل داسې سواقع مخې ته راغله نو په ضد به ناټو سپلای بندولې شي. د دې نه علاوه قرارداد کې د ډرون حملو د ودرولو مطالبه هم کړی شوی وه کومه چې تر اوسه پورې روانې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
قدر من اوریدون کو دا مشال خبرونی اوری او هم پا داغ پتا www.mashalradio.com باندې تاسو دا تیلیفون دلاری هم دا مشال ریڈیو دا غا وی پانا کتلی شي. د نړۍ لخوا وخت په وخت په پاکستان تورونه لګول کیږي چې د هیواد کې وسلوالې ډلې پټنځایونه او تربیتي مرکزونه لري، خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په مانسیره کې د وسلوالو هم د دغه شان یو مرکز په اړه رپورټ شایع کړی چې مهمه برخه یې زموږ همکاره فریده هوډ سیفی تاسو ته وړاندې کوي.
په دې کې لیکي چې ترې ځنګلونه چاپیر دي او سړی ویالی پکې بهیږي. له هغه ځایه چې اسامه بن لادن پکې وژل شو 15 میله واټن لري. کله چې د نږدې غره د پاسه له دې کلیوالو څخه د روانو حالاتو په اړه وپوښتي نو اوتر اوتر شي. د هغه ځای و چې کلیوالو به د سوند موادو په توګه د اوبخې یا سنوبر د ونو له وهلو ډډه کوله او چرته چې دوی په دې پوهېدل چې په اړه یې باید پوښتنې ونه کړي. کله چې د غره د پاسه د پوزی روزنیز مرکز په اړه په تاکید پوښتنې وکړي او په دوی ټینګار وکړي نو بیا وایي دا د اسلامي بنسټپالو د روزنې یو پټ مرکز وو او سره له دې چې پاکستان د دې مرکز لشتوالي انکار کوي خو له دې ځایه د پاکستان پوز خبر وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لخوا د منصري په غرنۍ سیمه کې راټول شوي معلومات د پاکستان د دوه مخي رول په اړه شکونه نور هم ډیروي. د هیواد له یوې خوا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د متحد ایالاتو سره مرسته منلې او بل خوا یې دا وسلوال زغملي او حتی په ځینو مواردو کې دوی هڅولي او یا یې هم د بنسټپالو قدرت مهار کړي. درې تنه چې ځانونه یې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته مجاهدین معرفي کړي وای د روزنې دا مرکز لکتر لګه په سیمه کې یو له دریو مرکزونو څخه دی چې سلګونه کسان پکې استخدام شوي. د دې درې واړو په وینا د دې استخدامولو هدف د پاکستان له لوی دښمن هند سره د کشمیر پر سر جګړه ده. خو کشمیری جنگیالیو په دې هم شهرت درلود چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره یوځای شوي. په دې کې په افغانستان کې هغه ډلې هم شامل دي چې د متحده ایالاتو او ائتلاف سره په افغانستان او یا په بل هر ځای کې جنگیږي. په امریکا کې د سپتمبر د 11 تر پیښې وروسته د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي و چې هیواد یې له جهادي ډلو سره اړیکې پرې کړې دي، خو ځینې داسې شواهد و چې دا اړیکې خودل. کله چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیره اونۍ په منصری کې د پوځي زده کړو د کمپونو په اړه پوښتنه وکړه نو پوځ د منصری په سیمه کې د دې ډول مرکزونو لشتوالي سوچ انکار وکړو. د پاکستان د پوز ویان تورن جنرال اطهر عباس دا ډول خبرې بی اساسه وبللې. خو د منصری د ګلی بادریل سیمه ایز خلک وایي دواړه هم بنسټپال او هم داسې سړي چې فکر کیږي عسکر دي په واټونو کې د خلکو سترګو ته اشنا څیرې دي. دوی د غوښې وړو او نورو خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره دی بازار ته راځي او بیا په خپلو پیک اپ موټرو کې د خپلو روزنیزو مرکزونو په لور چې نږدې 2 ساعته له ګلی بادرل څخه فاصله لري روانيږي.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ام اس هم کولای شئ. که د مشال کوم خبرونه په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لري او غواړي چې مونږ یې درته د مشال په سپو کې خپور کو نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ام اس پریک دی 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مونږ نشي چې د میسج په سر کې د مشال لیډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه او ری څنګه چې مو اوریدل مشال ریډیو تاسو لپاره تاسو ته د نږدې کېدو لپاره هر وسیله کاری اغه کده ټلیفوني اغه کده انټرنیټي او اغه ک تاسو د نیخ په نیغه ټلیفوني رابطو نو تاسو سره تزله خواله شریکي تاسو کولای شئ چې په دغه شمیرو باندې مونږ سره خولي پیغامونه هغه پیغامونه چې سم مقصد لري سمانه لري او د انسانيت په خګړې مونږ سره شریک کړي او په دې پروګرامونو کې برخه واخلي. دا وخت په پیښور کې د مازی ګاښ په نیمه بجې شوې دي. راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت تازه خبرونو لنډي سوورو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ د بهري ځواکونو په اډه کې د انخطو پر مهال لس سرتیری او ټول څلور اورپکي وژل شوی دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې په یو بازار کې ځانمرګ برید شوی چې پکې شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هسپانیا کې محافظه کار ګوند ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې بری ترلاسه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادونو د سفر پر مهال آیرلند ته تللی دی او په منځنۍ امریکا کې د سختې طوفاني بوړبوړکۍ یا غولۍ له کبله دیرش کسان وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوس ورزو د خبرونه نور ریپورتونو ته. په قبایلی سیما کورم ایجنسی کې د فرقې زوډالو ترمنځ جګړه نن په دریم ورځ هم روانه ده چې یو شمیر خلکو ته پکې مرجوب لاوخته ده. د سیمې خلک وایي د جګړې له امله یې ژوند سخت متاثره شوی دی. د کورمې د روانو حالاتو په اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی تفصیل راکوي.
د فرقایز ډلو ترمنځ نخته په کورم ایجنسی کې نن په درېمې ورځ هم دوام لري. په دې نخته کې د پولیټیکل انتظامی تر مخه یو عام وګړی د مرګ دوه سره د مړو شمیره یولسو ته ورسېده. په تازه پیښه کې د عام وګړی مرګ په سادی سیمه کې د عمر خان په کور باندې توغندر غرزیدو له کبله وشو. په دې حق له د عمر خان رشتہ دار مشال رډیو ته وویل
یو کا شهید شهر محمد ربی نامه ده او درې کسان پر اوجلی دی عمران نمیګو جامشیر یو عبد الله مزایل اردوا پر درا دروز دی ګولې راځي خپل کو نه ګولې راوړي بلی چانه نه راوړي.
د ځای خلکو پر وینا چې نخته کې د سپکو او درنو وسلو استعمال په آزاده توګه کېږي چې له عمله د سیمې په ماشومانو او زنانو کې یره ترخه سوا شوې ده. خلک وایي چې د دغه نخته له عمله په سیمه کې بازارونه سړکونه او لارې تړل شوې دي او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. په دې حق له صدې نه یو کس مشال لړیو ته وویل مونږ چې کله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخرالدین سره د ټلیفون په لارې تماس ونیولو نو د خبرو کولو په وخت وویل چې پولیټیکل انتظامی کوششونه تیز کړي دي او ډېر ژر به د فرقینو ترمنځ ډزبندي وشي. یاد دیوی چې تیر ورځ د ډزبندۍ د کوششونو وروسته پولیټیکل چارواکو او مشرانو باندې په بلشخیل سیمه کې د یوې ډلې د علم خان مورچې نه ډزې وشوې چې له امله یو ځل بیا د فرقینو ترمنځ نښته شروع شوه. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو تاسو ته مشال خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا کوهارت ضلع په لوی جیل کې د فرقې زوډالو د قیدیانو ترمنځ خطه شوې ده چې پکې تر 200 قیدیان سخت جوبل شوې دي. دغه جوبل شوې قیدیان د کوهارت لوی هسپتال ته وړل شوې دي. په دې اړه زمون خبريال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
کوهارت جیل کې د قیدیانو ترمنځ جګړه شوې ده چې پکې د جیل د چارواکو د وینا تر مخه د لسونه 12 پورې قیدیان سخت شوبل شوې دي او جوبل تنان د کوهارت غټ هسپتال ته طبي امداد لپاره وړل شوې دي. په دې اخلا چې کله مونږ د کوهارت د جیل چارواکو سره تماس ونول نو د کوهارت د جیل یو چارواکي د نوم نه خوده په شرط مشال لیډیو ته وویل چې جیل کې دننه بندي د شیا او سنی قیدیانو ترمنځ جګړه شوې ده چې پکې دوی یو بل خو وهلې دي او جوبل کړي دي او د دوه ډلو لخوا د لسونه 12 پورې کسان جوبل شوی دی. د دوی په وینا پولیس ته دوی خلاصې وکړل او ژوبل تنان یې د کوهاټ ډسټرکټ هډکوارټر اسپتال ته طبي امداد لپاره بوتلی دي. کله چې مونږ د دوی نه د جګړې وجه وپوښتل نو دوی وویل چې دواړو ډلو د یو بل په ضد د جیل په دیوالونو نارې لیکلې وې چې اول پرې بحث شروع شو او وروسته یو بل ته لاس واچولو او د دواړو ډلو جریانو یو بل باندې په غټو کاڼو ګزارونه وکړل چې یو بل یې سخت ژوبل کړل. په دې اخلاق چې کله مونږ د کوهاټ ډیویژن ډی آی جی مسعود افریدی نه پوښتنه وکړه نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې پلټنې لا روانې دي او د پلټنو د پوره کېدو مخکې دوی څه نشي ویلې. ڈی آئی جی دا هم ویل چې د پیښې سمدستی وروسته پولیسو ټول جیل ګیره کې اخیستی و اوس صورتحال بالکل قابو کې دی او هیڅ قسمه تاوتریخوالی نشته دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
قدر من اوریدونکو د مشال پخپرونو کې ورزو افغانستان ته نن غرمه 12 بجې د لغمان ولایت په علي شرنګ ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید اتل لسو کاسو ته مرجوب لاړه ورېده. په نور حال مو د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال خبروي.
د دې پیښې په اړه د لغمان د والي ویان فیض الله پټان وایي چې یاد پیښه د علي شرنګ ولسوالۍ د کلای نجیب په سیمه کې د یو هوټل مخې ته شوې چې له امله یې څلور تنه ملکي وګړي وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. د والی ویان زیاتوي چې د پیښې په ځای کې نه دولتي ودانۍ شته او نه هم د برید پر مهال دولتي چارواکي وو. ویان فیض الله پټان زیاتوي چې په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
دولس بجې شاوخوا چې کوم یو چاودر شوي دا یو انتحاري برید وو. څلور ربره پکې عام وګړي شهیدان شوي، څوارلس پکې ټپیان دي. علي شرنګ ولسوالۍ د کلا بازار په سیمه کې د یو هوټل مخې ته نه دلته څوک نه یوازې عام خلک دي ډوډۍ خوراک لپاره راټولېدل. ټپیان روغتیا رد ځینې پکې نازک خودل شوی او ځینې پکې ټپیان روغ دي. مالی کلینیک ته همدارنګه امیت اللهم روغتون ته او ننګرهار ته لېږدول شوي دي. وضعیت تر کنټرول لاندې ده.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي چې په هوټل کې د اربکۍ غونډه وه. په وینا یې څلور اربکۍ قوماندانان یې وژلي او ګڼ شمېر نور اربکۍ یې ټپیان کړي دي، خو دولتي چارواکي د دوی دا ادعا نه مني او د پیښې قربانیان ټول عام وګړي بولي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
که غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
قدر من اوریدونکو، هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د سوداګرۍ او مالیه وزیران او د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته بلل شوی وو چې هغه لاملونه په ډاګه کړي چې د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده. د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخل وال وایي چې په تېرو څو کلونو کې د افغانستان اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره د نقیب الله متنوال دا ریپورت اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت پر راتلونکو دریو کلونو کې د بهرنیو مرستو د کمی خبر ورکوي. د مالیه وزیر ډاکټر عمر زخلوال، د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انور الحق هادي او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو چې د مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوی وو، د مالیه وزیر وویل چې په هیواد کې د طبیعي زیرمو نه استخراج او له هغو نه نه ګټه اخیستنه د دې باعث شوي چې موږ همیشه په پردیو مرستو تکیه وکړو، خو په پردیو مرستو تکیه کول زموږ اقتصادي زیربناو ته په راتلونکي کې یو لوی زیان دی. زخلوال زیاته کړه چې په راتلونکو دریو کلونو کې به دا مرستې کمی شي او موږ به بیا له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
که چېرته دا کومکونه کم شي چې کمیږي سل په سلو کې، نو په هغه وخت کې به موږ بیا وګورو چې موږ اقتصاد به کافي اندازه د ستونزو سره مخامخ واوسي چې دا اوس زموږ اقتصاد په خپلو پایدارو اساساتو باندې نه دی ولاړ. زموږ خپل پایدار اساسات هغه دي چې په خپل صنعت باندې ولاړ وي، په خپلو صادراتو باندې ولاړ اوسي، په خپلو زیرمو باندې، دا که طبیعي زیرمو باندې لکه معدنونه دي او دا نور دي، په دې باندې ولاړ اوسي، هغه نه دی.
افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هادي په مشرانو جرګه یا سینټ کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې افغانستان په اقتصادي برخه کې پرمختګ کړی چې له امله یې د فقر فیصدي له 23 څخه تر 24 پورې راټیټه شوې، خو په ځان بسیا اقتصاد لپاره اوږده لاره وهل پکار ده. یو بل سروې تر سره شو چې د فقر په اندازه کې 24% کموالی راغلی چې اوس 24% ده. زه فکر کوم چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده، خو په ځان بسیا کېدل ډېر لیرې دي او دومره ویلی شم چې داخلي تولیدات په مختلفو
برخو کې زیات شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو وایي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې د اقتصادي مسایلو پر ځای نورو سیاسي مسایلو ته ډېره پاملرنه کړې ده. خو خواشینی سره لس کاله کېږي چې موږ د کرنې سمه پالیسي نه لرو، یوه کامله اقتصادي پالیسي نه لرو، خو آزاد اقتصاد بازار تکیه ستاسو. خو زموږ مقامات پارلمان باید په دې پوه شي چې اصلي هدف اقتصادي پرمختګ دی. بله خوا د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار د ملک خپلواکي هم د اقتصاد سره تړلې وبلله او په حکومت یې غږ وکړ چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
حقیقت دا ده چې د یو ملک او د یو کورنۍ د یو کلي د یو ډلې ازادي او د هغې خلاصون په اقتصاد کې ده. کله چې د یو ټولنې یو کور او کلي او ملک اقتصاد کمزوری، اقتصاد یې نه وي، هغه تل غلامي او پاتې او د خلکو د لاس لاندې. نو که موږ او زموږ مسؤلین او زموږ ملت اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار وکړو تر څو ازادي واخلو، نو اقتصاد به پیاوړی وي.
د یادونې ده چې نړیوالو سرویګانو ښودلي افغانستان ګڼې طبیعي زیرمې لري او همدارنګه سیندونه او ځمکې چې که په دې برخه کې پانګونه وشي نو کېدای شي ډېر ژر به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولیم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ. د حج په شپو ورځو کې په پاکستان کې د جازونو کرایو کې زیاتوالی کیږي او پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز یا پی آی اے او سعودي ایئرلاینز ته یوازې د حجانو د وړلو راوړلو اجازه وي، نورو کمپنیو ته دا اجازه نه وي. د لړکې په پیښور پریس کلب کې د پاکستان حج ګروپ اسوسییشن د سوري لاندې یو خبري غونډه ترسره شوه. د دې غونډې په حال مو غلام غوث خبروي.
پیښور پریس کلب کې په غیر سرکاري توګه د حج او عمرې د ټولنې پاکستان حج ګروپ اسوسییشن د سوري لاندې یو خبري غونډه ترسره شوه چې پکې د حج په وختونو کې د پی آی اے او سعودي ایئرلاینز لخوا د کرایو په زیاتوالي او د پاکستان د حکومت لخوا د حج لپاره نوي اعلان کړې شوې پالیسۍ باندې سختې نیوکې مخې ته راغلي. د پاکستان حج ګروپ اسوسییشن د مرکزی ایگزیکټیو کمیټې ممبر پیر محمد عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل چې کله د حج او عمره وخت راشي نو د حج او عمره نه ګټه ترلاسه کولو لپاره د جهازونو په کرایو کې زیاتوالی کولی شي.
آیا زمونږ ته یو حج پریزاده یا عمره د هم چې کوم موږ بیت الله شریف ته ځو، زمونږه جان دي، زمونږ د عمره کسان دي، نو هغه سره ولې دومره زیاتای کوي چې یو ټیکټ 44,000 وي او ته چې کوم د غاب عمره کې 60-70,000 ته ورسوي؟ عمره خاص عام ټیکټ 44,000 ده او ته زمونه د حج ټیکټ چې کوم د 99,000 غواړي، دا کوم انصاف ته؟ دا خو ډیر زیاتای ده.
دا چې د حج او عمره په وختونو کې په پاکستان کې او په ګاونډي نورو هیوادونو کې د جاز د کرایو سره صورتحال وي، د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د حج ارګنایزر اسوسییشن د اطلاعاتو سیکرټر عابد پرویز اوان مشال ریډیو ته وویل:
زمون خدا سي دي، زمون خدوي ټولي بډي هم دي، پي اي جي دي حاجانو ته والي عام روزو کې د جدي کرایې څنګه مونږ تاسو ته پیلو ویلې شي 40,000 نه 55,000 پورې عام روزو کې تاسو جدي ته زیاتې کرایې. حج کې دا کرایې 13 کال غي 79,000 کا دي کال 94,000 کا نو فاصله ما غدا لارو ما غدا پي اي اي وي چې زمون خو ارننګ ټایمي نو دي کې مونږ خپل ارننګ کوو نو ټولي پیسې د حاجانو نه عمره والو نه پوره کوي. روزه کې بیا اخره کې دا خلیب دا ټیکټ چي دا بیا زیات شي. نور ملکونه چي دي اوس انډیا دا انډیا زموږ ګوري یاغي ملک ګوري اسلامي ملک نه دي، خو هغه سبسيډي مور کوي او هغه چي دي ټیکټ هم کموي. داسې بنگلاديش دي هغه سبسيډي ور کوي، هغه چي دي ټیکټ کموي، زموږ هغه چي دي زیاتی.
دا چي د حکومت لخوا د روان کال لپاره نوي اعلان کړی شوی پالیسي کې حاجیانو ته سکه ما اسانتیا ور کړی شوی ده او کنه؟ د دې پوښتنې په جواب کې عابد پرویزاوان مشال ریډیو ته وویل:
دوی 13 کال 2,38,000 روپے اغستے وے آئی کی 3,500 ریال 3,000 ریال منیمم 900,000 ریال پورے دوی آجانو تا واپس ورکڑی دی. میکسیمم 75,000 روپے پاکستانی او منیمم 20,000 روپے پاکستانی دا حجی تا ریفنڈ شیوی دی. 13 کال دی کال داخلہ 2,22,000 دا آئی کی یو روپے واپسی نشتا، نو دا پا حجی پانے بوجھ زیاد شو. کم سرکاری حاجی چې حج داخله او کا گورنمنت سره هغه بزینو اب کم از کم خپل خراجات لپاره 1 لاکھ روپیا بزان سره وړي ناغه به گزاره کیږي. یعنی دا داخله د گورنمنت چې کم نه 3/22 کنسیډر کیږي 2/22 نه دا پرایویټ کې چې کم کزي هغه چې سانه داخله کی هغه ځان سره 1200 ریال نور وړي 20-22000 روپیا 25000 روپیا هغه خراجات وي. گورنمنت سره چې کم بزي هغه کم از کم 1 لاکھ روپیا وړي نو اب حرم د دن نتلی شي.
د پاکستان حج گروپ ایسوسیشن په وینا په پاکستان کې یوازې د پی ای او سعودي ایرلاینز جازونو ته د حجیانو د وړلو راوړلو اجازه ورکړې شوې ده، او کچری د نورو کمپنو جازونو ته دغه اجازه ورکړې شي نو د حج په کرایو کې به کمی راشي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
قدر منوریدونکو، د مشال پخپرونو کې ورزو یو وار بیا د کراچۍ پیخیته چې بیګا د سمندري ځواکونو په یو مرکز باندې وسلوالو بریټ کړي وو او پکې یو شمیر خلکو ته مرجوب له اړولې وا. پاکستان د سوکالو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی. حکومتي او پوځي چارواکي په وار وار دا دعوه کوي چې د ترهګرو ملای ماته کړي او د نورې کومې لوی کاروایي توان نه لري، خو په کراچۍ کې د بیګاني وسلوال بریټ لمخه دغه دعوی ناسم ښکاري. په دې ټول حواله باندې یو ریپورت تیار کړی دی زمونږ خبريال علمزیب خان د اسلام آباد نه. راځي چې په ګډه یې واورو.
تیر شپه کراچۍ کې د سمندري ځواکونو یا پاک بحریه په دفترونو نامعلومه ترهګرو یو داسې حمله وکړه چې په نتیجه کې درستی معلوماتو تر مخه 14 فوجیان او 15 ترهګر وژل شوي دي، او دغه ځای کې د دوه PC-3 اورین جازونو د تباه کېدو سره سره ډیر زیات مالی زیان هم ترلاسه شوی دی. دا حمله دومره زوروره وه چې امنیتي ځواکونو د دې د قابو کولو لپاره د 15 غنټو نه زیات وخت کاروایی وکړه. بلخوا د رواني میاشتې په 2 نیټه د اسامه بن لادن په ضد د امریکایي ځواکونو اپریشن رستو یوازې په 3 هفتو کې دا دویمه داسې غټه پیښه ده چې امنیتي ځواکونو ته دومره زیات زیان رسولې دي. په دې حال چې تیر سلور کالو راسي دا سلسله د کمیدو په ځای مخ په وړاندې ولې روانه ده او د دې سوجه کې دي شي. بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر په جواب کې وایي،
تقریبا 3 سلور کالا د طالبانو هغه سره جهادین القاعده افغان طالبان دا ټول په جمع شو وزیرستان کې او نورو علاقه کې، او حکومت یې وکړو دومره ځان مضبوط کو چې اوس هغه کمزوري کېدو کې به ټایم لګي. دوی نه اوس علاقه واغښتې، اوس هم هغه سره سناسه علاقه شته، هلته ځي ټریننګ کوي او راځي. فوج خلاف حملې ځکه کوي چې د فوج مورال ډاون شي او فوج د دوی خلاف عملیاتونو کې، نور د دوی هیڅ مقصد نشته. ګورې دې ډېر سیزونو چې پته لګي که نه دا بي صاحبه خودکشه نیسلی کېږي فلان، هغه خو راشي خبر هغې ته خلک دغه نه کوي که هغه هم نه نیسلی نو کېدی شي چې دوی لس حملې کوي نو سل به یې کړي وي. هغه هم شته خو بې مغزیانه چې په کار دی چې دوی تکړه شي. دا اوس یو جنګ روان دی او دا فلحال ختمېدو سه چانس نشته. نو خپل ځان تکړه کړي، سیکورټي دې ټایټ کړي، انټیلیجنس والا تکړه شي.
ولې سینیر خبريال رحیم الله سبزی وای چې زمو سیاسي او فوزی مشران او دغه شان استخباراتي ادارې د دې مسلې هغه شان فکر نه کوي چې څنګه پکار دی.
دا د ناکامۍ د پاکستان د فوج او نور کوم ادارې د استخباراتي دا حمله خو ختمي نه، بلکې دا نوې نوې زینا او نوې نوې اهداف دي. او چې یو حمله شي نو دوی چې مونږ خپل امنیت کړی دی، مونږ خپل کمزورې باندې قابو موندلې دی، او مونږ خپل استخباراتي ادارې ډېرې مضبوطې کړې دي. خبره ما وایي چې بیا حمله وشي، زه فکر کوم چې دا کومه طریقه باندې دوی جنگ کوي نو هغوی کې ډېر کمی اخماد ښکارېږي.
چې د کراچۍ د وروستۍ پیښه په تیر یو میاشت کې د ترهګرو له طرفه په سمندري فوزونو دا څلورمه حمله وه. ولې دینه وړاندې ترهګرو زیاتره د پاکستان ځمکنی فوز، پولیس او نور امنیتي اهلکار په نښه کول. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ: 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو څنګه چې مو په دې پیغام کې واوریدل مشال ریډیو تاسو سره د نږدې کېدو او تاسو د زړونو د پیغامونو او تاسو د زړونو د اوازونو راخستلو هڅه کوي. د دغې لړ کې تاسو لپاره د پاکستان یو لوکل نمبر 3325333351 هم جاری کړی شوی دی چې په هغې باندې تاسو ښه په اسانه او ښه په ارزانه باندې خپل ټلیفوني پیغامونه موږ سره شریک کړئ. دا دي تر دې دمه را رسېدلي چې کوم ټلیفوني پیغامونه یا ایس ایم ایس دي د هغې خپل د مشال ریډیو په خپرونه کې هغه شامله وو. نو راځئ چې ستاسو پیغامونه تاسو ته وړاندې کړو.
ایس ایم ایس پیغامونه له مشال ریډیو سره دا اوریدونکو د زړه خواله. د مشال ریډیو ګلالۍ اوریدونکو بیا هم زنجیب امیر در سره يم او تاسو ته تاسو د ایس ایم ایس پیغامونو جواب درکوم. یو ور بیا یادګیرنه کوو چې مونږ ته په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو موضوعاتو میسجونه راولېږئ چې مونږ درته لنور وړاندې نشر کړو. اوس به هم تاسو پیغامونه یو په بل پسې راوخو. یو اوریدونکو نه خپل نوم هیر شوی خو مونږ نه ګیله لري. دی وای نجیب امیر وروره، دا څه چل دی چې فون مو نه میلاویږي او کله چې مس کالم درته وکړو نه مونږ نه پیسې کټ کیږي او جیب راته خالی کړو. ګران اوریدونکو، ما درته په تاوان کې ټولې پیسې بیرته درلیږلې، خو ستونزه دا وه چې ستا نوم راته نه دی معلوم. اوس یې چاته ولیږم؟ د کوټې طالب جان او که د بنو ډاکټر وزیر ته. د دوابی نه مونږ ته په خپل ایس ایم ایس کې ان ایم خان لیکي، زه ټولو مسافرو پښتنو ته سلامونه وایم او هغوی چې هر چیرته وي کامیابی ورته غواړم. د مسافر ورونو ته دا شعر ډالۍ کوي. نوم مې ورته ماخله خو بس دومره ورته ووایا، تا چې څوک هیر کړی دی هغه درته سلام کوي او په ټوله ورځ کې به مې یو ځل یادوي او کنه زما په زړه خو راورېږي د باران په شانې. ان ام خان صاحب، زما په شمول ټول مسافر هم تاسو ته سلامونه وایو. د دوابه خلکو ته وایا خپل مسافر ته په ورکه دعا وکړي، ګل ګل پښتونخوا ته په مانزه کې دعا وکړي. اختر خان کلیوال د کلای سیف الله نه مونږ ته لیکي چې که تاسو په ماخام کې هم خبرونه او خبرونه نشر کړئ نو ډیره بخښه. کلیوال صاحب، تا ته کوم کلی درکړو؟ د ماخام د 15 بجو ترمنځ خو مونږ خبرونه لرو، خبري ګړی تا ولې نه داورېدلې؟ احمد جان د اورکزی ایجنسی نه مونږ ته په خپل ایس ایم ایس کې لیکي، په 21مه پیړۍ کې هم د حسنزی کلی خلک د ډنډونو نه وبسکي. احمد جانه، د پښتنو د اکثرو کلو همدا حال دی. خدای دې وکړي چې د چارواکو ورته پام شي او د پاکو اوبو انتظام ورته وکړي. له هر څه نه بغیر کېدی شي، خو د اوبو نه بغیر هیڅ سم نشي کېدی. د هنګونه رازق مونږ ته په خپل رالیږلي ایس ایم ایس کې وایي، زما خپلو پښتنو ته دا خواست دی چې تعلیم ته دې زیاته پاملرنه وکړي، ځکه چې تعلیم د انسان خپې لاسونه او سترګې دي. رازق خانه، تعلیم د نړۍ تر ټولو ښه او ضروري شی دی. که چا په خپله تعلیم نه وي کړی، هغه دې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي. د بلامبټ دیر نه مونږ ته خوشبو خور په خپل میسج کې لیکلی، مشال ریډیو زنده باد. د بلامبټ دیر خوشبو هم زنده باد. خو د آینده لپاره لږ تفصیلي میسج را لېږه، کنه بیا به دې میسج نه خبرېږي. منتها مونږ ته د لکی مروت د تختخیلو نه ایس ایم ایس کوي او وای، د پاکستان حکومت باید د امریکا سره خپلې اړیکې وش کوي او لوډ شیډنګ دې هم ختم کړي. منتها خورجان استا سے خیال دے چھ پاکستان کے لوڈ شیڈنگ گنے امریکہ راوستے دا افغانستان د کندوز ولایت نامو د احسان الله میسج تر لاسه کړي چې ورکی دی وای ستاسو ټول پروګرامونه ډیر ښه دی او درته وای چې د شیر او تصوف خبرونه په صبح جو خبري احسان الله صاحب د شیر او تصوف خبرونه د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه او د هفتې په ورځ د سلور بجو په خبرونه کې اوریدل شي او کوربه احمد شاه دی چې تخلص اعظمي دی بلال اورگزے مونگتا پخپل ایس ایم ایس کی لکھی دا ایف سی آر قانون لواجی دا اورگزو ایجنسی دا خلکو سر ډیر ظلم کیگی پکار دا چی دا قانون ختم شی اورگزے سیب دا دی قانون نا دا ټولو قبائلی سیمو خلق سر ٹکوی دا سی خبری خوروانی وی چی دا قانون یا بدلی گی یا بختمی گی گورو چی ستری جوڑی گی شیرخان د هنګو لختي باندې نه پخپل سمس کې وای زما دا نظر دی چې ډرون حمله دې بند شي ځکه دې سره ځای خلک پنه خکېږي شیرخان تاسو نظر هم پخپل زه خو داسې نظرونه هم شته چې دغه حمله په ترس کې اورپکی او داغه مشران هم پنه خکېږي عبدالرحیم ساتساز د بلوچستان د چمن د حمام روډ نامنګ ته خپل پیغام کې لیکي د مشال رادیو ټولو کارکونکو ته گیډي گیډي سلامونه دومره سلامونه لکه د نړۍ په سر د غنمو او گدنو دانه عبدالرحیم سه بس بس چې د ډیرو سلامونو باندې پوره وړي شو بیا به په جواب کې درته سوایو شاکر بیٹنی د اف آر لکی نامنګ ته ایس ایم ایس را لګلې او وای حقیقت دا دی چې مشال ریډیو ټوله نړۍ روښانوي خو زمونږ خواته تیاره ده ځکه سیمه مو له ستونزو ډکه ده د بجلی صحت تعلیم اوبو او نورو څانګو کې د ستونزو سره مخ یو خو زمونږ غږ مشال ریډیو ته نه رسیږي تاسو خپل نماینده زمونږ سیمې ته راولېږئ بیٹنے صاحب دا دستا پیغام مو نشر کرو ستاسو پستونزو مو هم رڼا واچولا او خپل خبریال ته مو هم وویل چې ستاسو لسیمینه لیدنه وکړي گران اوریدون کو ستاسو میسجونه په سلګونو تعداد کې مونږ ته رسیږي او مونږ هر ورځ یوازې د ګوتو په شمیر پیغامونو ته په دې پروګرام کې ځای ورکول شو نو کله چې پیغام د خبرېدو نه پاتې وي خفه کیږي دنه مونږ به دا غوي پیغامونو ته په بل خبرونه کې ځای ورکړو تر بل پروګرام پورې د الله پامان او تاسو ته ښه وختونه غواړو
قدر من اوریدونکو تاسو چې کوم پیغامونه را لګیلی وو د ټلیفون د لارې یا خپل ایس ایم ایس چې کوم تاسو پیغامونه مونږ ترا کړی وو په هغه کې ځنې تاسو د پاره راوخستل شو تاسو واوریدل ځنو ته پکې جواب هم ویل شو مونږه هیله لرو چې تاسو په دغه پیغامونو کې څه مقصد څه خپل پیغام یا څه خپل خبره را لګی او مونږ به په پروګرامونو کې شامل وو د پروګرام په اخیری برخو کې ورزو په امیر ساحل ته چې یو وار بیا د خبرونو لنډی وړاندې کړي
دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی چې د کراچۍ د بهري ځواکونو په اډې کې د نښتو پر مهال لس سرتیری او ټول څلور اورپکی وژل شوی دي پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټه مشکوکه امریکایي الوتکو په برید کې څلور مشکوک اورپکی وژل شوی دي د افغانستان په لغمان ولایت کې په یو بازار کې ځانمرګي برید شوی چې پکې څلور کسان وژل شوی او پنځلس ژوبل دي په هسپانیا کې محافظه کار ګوند ته په سیمه ییزو انتخاباتو کې بری ترلاسه دی په منځنۍ امریکا کې د سختې توپاني بوډبوډکۍ یا غولۍ له کبله د وژل شویو شمیر نه اتیا ته رسیدلی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اروپایي هیوادونو د سفر پر مهال آیرلند ته تللی دی تر دې وروسته به نوموړی بریتانیا ته ځي
قدر من اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو فرخند وزیر پامیر ساحل او جوناتن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.